دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او بوروال کاکړ درته یو ځل بیا هر کله وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوروال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي، او د امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو پلاوی سره نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له سیکرټري تامینه جنجوا سره ملاقات کړی، او د پاکستان او افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې اترې کړې دي. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد به وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له مشر سره هم لیده کاته وکړي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. دا غوښتنه د اپریل پر 14مه په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په اړه بلل شوې غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رادیو ته وویل:
جنگ زموږ پر دې وطن خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی، او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي، د دې د معلومات وسي، تحقیقات دي وسي، جوډیشل کمیشن دي جوړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 14مه په سنځاوي کې د شپږو لیوزو تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګواښ کړی دی چې که تحریک انصاف د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به ور ختم کړي. نوموړي د اپریل پر 14مه د سند په خدابخش ګړی کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تلین غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه کړې دي:
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سیند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون له وجې وفاق دیوالیه شوې. زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو.
بلاول بټو زرداری دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 13مه ویلي وو چې اتلسم آئینی بدلون وفاق دیوالیه کړی دی، خو وروسته بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي وو چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ نیت نه لري. د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې درمزه کلاندی په 14 کې یو شزه ژوبل سوی ده. د سیمه یو انزامی چارواکي د نومونو شودلو په شرط مشال رادیو ته ویل دا پیښه د اپریل پر 14مه په کورم ګرړي کلی کې سوی ده. دو ویل د دې شزي پښه ژوبل سوی او روغتون ته رسول سوی ده. په جنوبي وزیرستان کې اکثره درمزه کلاندی بمونو 14 کېږي چې پکې تر اوسه لږ تر لږه 95 کسانو ته مرګ ژوبل او شي ده. په دې 14 کې وخت نه وخت امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبل رسېږي. ترمزه کلاندی بمونو پر ضد ولسی مظاهرې هم سوی دي. د پاکستان پوځ وایي چې له سیمې څخه د دې بمونو د پاکولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د اپریل پر 14مه په جاري سوي نوټیفیکیشن کې ویل سوي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو او د پاکستان مسلمي ګوند مشر شهباز شریف نوم یې د هغو کسانو لیست څخه ایستلی چې بهر هیوادونو ته سفر نسي کولای. تر دې وړاندې د مارچ پر 26مه د لاهور های کورټ دوه کسیزې جرګهګۍ د شهباز شریف پر درخواست د اورېدنې پر وخت د نوموړي نوم له دې لیست څخه د ایستلو امر کړی و، او بیا یې وفاقي کابینې هم منظوري ورکړې وه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د عدم تشدد د فکر مخکښ مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مزار بیا رغونې چارې پیل سوي دي. د ننګرهار د والی دفتر تیر مازګر په یو بیان کې ویلي چې د باچا خان د مزار د بیا ودانۍ کار پرون پیل سوي، او دا چارې به د 50 میلیونه افغانیو په لګښت په یو کال کې سرته ورسیږي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه له تهران وضاحت غوښتی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اپریل پر درېمه د افغانستان د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ورباندې ایرانیو سرتیرو ډزې کړې دي. ته ایران رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایرانیو ځواکونو د 2018 کال په سپتمبر کې هم په فارس ولایت کې 15 افغانان وشتلي او وژلي وو. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر څلورمه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناستو وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل، د سولې هر هوکړه باید دا باوري کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
Denarewalu zwakuno huzur de de khabaro juz dai NATO us mahal pade barkha ke che tsanga de soli de muafqe mlatar ukri par bela bilo intkhabuno kar kawi us asli khabara da che bayad de soli de khabaro klak mlatar ukru.
نموړي د هم ویلي چې د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې به د ورستیو کلونو لاستراوړنی نه ځای کیږي. او په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکی ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکی په سمدستي توګه د امریکا د بهرنی چارو وزارت پر هغو څرګندونې نیوکې وکړې چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پامپیو او د هغه د ترکی سیال مولود چاویش اوغلو پر لیدو کتو یې کړې وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکی سیال ته خبرداری ورکړی چې که په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباکونکو پایلو سره مخامخ شي. ترکی دا بیان رد کړی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به لسره زیر اوري.
نن ته جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.9 روپۍ، یو یورو په 1.6 روپۍ او په 1.2 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 8.5 روپۍ اتیا پیسې او په 9.5 روپۍ لس پیسې، د سعودي عرب ریال په 8.5 روپۍ اتیا پیسې او په 8.5 روپۍ، او یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي په 1 روپۍ واتیا پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم شل، بنو کې 14 او 21، ژوب کې 13 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سیکرټري سره لیدلی دی. په بلوچستان کې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د نامنیو پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو خبرداري ورکړې ده چې که حکومت د 13 آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو پر ضد به احتجاجي مظاهرې پیل کړي.
یہ وزیر اعظم پٹو شہید کا آئین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا حکومت ختم کر دوں گا.
ٹاکر شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نن خیبر ته ورشي. د قبایلو کې د یو شمیر ګوندونه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری کوي او ځینو یې نوماندان هم اعلان کړي دي. او په هارون باچا هنري ګړې کې د حیات افغان خبرې او سندرې اوري. لو مشال رادیو سروس لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په اسلام آباد کې د هغه هیواد له د بهرنیو چارو له سیکرټري تهمینه جنجوه سره خبرې کړې دي. له اسلام آباد را سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب په خیر راغلی، هرکلی درته وایم. او کدار ته وایي چې زلمی خلیزاد تر اوسه پورې له چا چا سره لیدلی دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څه ویلی دي؟
ډیره مهرباني تاسو زلمی خلیلزاد هم نن د پاکستان ګورځنی سفر شروع کړی دی او د خپل خبرو آغاز په خارجه وزارت کې د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا سره کړی دی او د بهرنو چارو د وزارت ترجمان ډاکټر فیصل فقط دومره ویلی دی چې په دې خبرو کې په افغانستان کې چې کوم د روغ جوړې غو پروسه ده د هغه پر مخ بوتلو لپاره د هغه به جاج اخیستل کیږي په هغه باندې به خبرې کیږي او دا هم ویلی شوې دي چې د لږ شیبه وروسته بیا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره هم ویني او نورو چارواکو سره هم امکان دی چې د خبرې وکړي. نو بنیادی د خبرو دلته هغه موضوع د پاکستان کې چې کله زلمی خلیلزاد وی یا نور امریکایان مشران چارواکي وی نو د پاکستان رول غواړي چې یو خو په افغانستان کې جنگ بند شي په هغه کې وسره دی همکاري وکړي. اوس چې کوم لوی چیلنج دی کوم مشکل دی هغه طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کېنول دي. زما دا نظر دی چې په اسلام آباد کې کوم غونډه کیږي نو ضرور به یو وار بیا دا غوښتنه کوي امریکا چې پاکستان سره همکاري وکړي که طالبان تر اوسه پورې انکاري دي. بل دلته د دې سفر نه وړاندې دلته ځینې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې وه مشاد ریډیو ته ویلو چې پاکستان به تفصیل غواړي د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ چې کومه تیره غونډه شوې وه د پنځشتم د فبروري نه تر د مارچ د 12 نیټې پورې د تور نو اوږدې خبرې تر څو چې دا شروع شوي کله شروع شوي دي تفصیل به غواړي چې د طالبانو د امریکا ترمنځ په کومو شیانو باندې پرمختګ شوی دی څنګه جوړ جوړ ته نږدې شوی دی دغه تفصیل به غواړي. دا خبرې دي او څنګه سفر نن شروع شوی دی نو کېدی شي نور جزئیات او تفصیلات وروسته بیا ده د سفر په پای کې هغه د امریکا او د پاکستان طرف نه امکان چې هغه اعلان شي.
سید چې کله بیا هغه اعلان شي نو تاسو سره مګروستو هم په خبري غړي کې رابطه وکړو او تاسو به راته نور تفصیل هم راکړي. ډیر زیاته مننه طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو په بلوچستان کې یو شمېر ګوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون میشته سیمو کې د وروستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې لړ کې پرون په ژوب کې ګڼګوندیزه غونډه وشوه چې جمعیت علما اسلام فی وربللې وه او پکې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند مسلم لیگ قاف او د ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ. په عین وخت کې په سنځاوی کې د مارچ پر 6 د لیوي ځواک د سرتیرو تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت د پرونی ګڼګوندیزې غونډې په اړه سندې ویلي. ظفر خان معلومات راکوي.
په ټولګوندیزه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
جنگ زموږ پر دې وطن خلک مسلط کول غواړي نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي د دې د معلومات وشي تحقیقات دې وشي جوډیشل کمیشن دې جوړ شي او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبې ولس دې شي.
د مارچ په 6 په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروسته ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګوندیزه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
حالات موږ به بیا دا جرګې کو او دا قبایلی مشران او دا سیاسي پارټي دا موږ یو आवाज د ټولو موږ پر خپل وطن امن غواړو.
د فبرورۍ په 14 په لورلای کې په یو بریټ کې د اف سی ځواک دوه سرتیري وجل شوی وو. لدی وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د بریټ په نتیجه کې پولیس سرتیرو ته مرګ جوړه او وختي و. د بدامنۍ د پیښو ضد د یو پرلت وروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوړې هم وجل شوی وو. د هغه د وژنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطاورحمان په ضد د اپریل په لومړۍ ولیکل شوه. د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې تر اوسه د بدامنۍ په رامنځته شوو زیاتره پیښو کې سرکاري خلک په نښه شوي. خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولې کوي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ مخې ته کېښوده. هغه وایي
حالات هغه لیول خرابۍ ته نه دي رسېدي رسیدلې چې نه چې نه پیښ روان نو دا خلک دا وایي چې د دې کوس مخنیوي نسیوا نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر شو خلک دا وام لري دا ویره لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ دا دلته چې خلک راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جو په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبو په اړه دریز مخې ته راغلی خو له دې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیښ په ضد د ولسي احتجاجونو په غبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې سیاسی ڈلے پر دغه پیخا سیاست کوي
د ظفر کریمی رپورٹ موریده د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې ک د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه او د هیواد اقتصادي حالت سم نه کړ نو پر ضد به پراخ احتجاجي خوځښت پیل کړي د خبره په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تلین په مناسبت غونډې ته په ویناګانو کې وکړه د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د پیپلز ګوند مشرانو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې آصف زرداری او بلاول بوټو زرداری دي په دې ډول ویناګانو باندې ځان له احتساب نشي خلاصولی احمد الله رپورټ لري
د سند صوبې په ګړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلوېختم تلین په مناسبت جوړې ایوې جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل چې وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي د نوموړي وینا وه هغه وخت راغلی زما خویندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واکه لرې کړو کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغلی نو ډالر څلوېخت روپۍ ګران شو خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ ځکه چې د دوی کور ته د لیږلو وخت راغلی دی جلسې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي نوموړي د سیم صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون لوجې وفاق دیوالیه شوه عمران خان او د هغې چار چاپیره خلک وپیژنې ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو د آصف زرداری او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری وویل تقریرونه کولو او دړکی ورکولو لوجه دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلې کنه ذوالفقار علي بوټو ژوندې وي نو د پیپلز ګوند پر ضد به د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړي وي په ګډي خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداری د مارچ په شپږشته ماده حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانی پورې ټرین مارچ هم کړي وو
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر جمرود ته ورشي او هلته جلسې ته وینا وکړي په قومي اسمبلی کې د سیمې استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وایي تمه ده چې وزیر اعظم به د سیمې د بیا رغونې لپاره د ځینو پروژو پیلولو اعلان هم وکړي فرهاد شینواری له اپریدی سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د عمران خان ورتګ لپاره یې څه تیاری نیولی
دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده جی چې عمران خان د ایز وزیر اعظم د خیبر ایجنسی دوره کوي او دلته موږ ته د یوې جلسې اهتمام کړی دی
اقبال صاحب دغه خیبر قبایلی ضلع ډیره زیاته ځپل شوې ده لس کاله په دې باندې جګړې تیر شوي خلک بې کوره شوي او اوس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راځي نو هغوی سره څه داسې منصوبه شته چې د خیبر ضلع لپاره به هغوی په دې کې اعلان وکړه
ګوره د ټول نړم بې خبره خو دا ده چې قبایلی اضلاع دا خو یو بفر زون وو دا سپیشلی د کرپشن د اډو په تور باندې استعمال شوی دی اوس موږ د عمران خان دا عمل اپریشیټ کوو چې ټول نړم به د قبایلی علاقو دورې شروع کړی دي او دا د دوی غری هبیلیټیشن د دوی ډیولپمنټ د دوی ایجوکیشن او خصوصي توګه د قبایلو معیاري زندگی خکېدو د مقصد دی او د باجوړ نه اوس خبر تر روان دی موږ دا امید لرو چې ان شاء الله دلته به میگا پروجیکٹ اعلان کی وہ پابل اور ددی کیبنٹ چکم وہ 500 روپے اعلان کڑی دی زبن چ دال گولم د مگ دے علاقو د ادارو د مگ د پارڈیو ل چیلنج دے
تیر حکومت کیم پاکستان چکم پخوانے وزیر اعظم د شاہد خاقان عباسی راغل او اعلانو نه کڑی او خو پاغه باند سامل ونه شو او عام قبایل کیم دا تاثر دے چی وزیر اعظم راشی قبایل اللہ دل تک اعلانو نه وک خو بیا اغسی عمل پہ نشی
دا خو تاسو بالکل سما خبره کوي چې د قبایل سره همدغه دوکې شوې دي همدغه چې کوم دي تقریرونه او تصویرونه خښتې شوې دي واغوی ته بیا ډیولپمنټ نه دي شوی په دې باندې زه تاسو سره ایګریم خو د انصاف حکومت او د عمران خان ویژن د دې شی خلاف ته د دې اعلانونو خلاف ته عملی تور باندې به موږ دا ثابتو
په قومي اسمبلی کې مو د خیبر له استاذ اقبال پردي سره د فرهاد شینواري مرکه اورېده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د مسلمان ګنون مشر میا شهباز شریف نوم له هیواده د ممنول خروج کسانو له لیست یعنی ای سی ایل د ایستلو امر وکړ. وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام د لاهور های کورټ په امر کوي. سرر زهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کے زیارت پورس داخلہ چارو وزارت پر جاری شوی نوٹیفیکیشن کے ویلی چپ قومی اسمبلی کے دا مخالف گوندنو اور دا پاکستان مسلم لیگ نون دا مشر محمد شہباز شریف نم یہ باہر ملکنو تا دا تک دا بندیز لس سخاوستلے لدی اڑان دی دا مارچ پش پگوشتم نیٹر دا لاہور ہائی کورٹ دوتنی بینچ دا شہباز شریف پر درخواست دا اوریدن پر وقت دا نموڑی نم دے لس سخا دا وستلو امر کڑے وہ چی روز تو بیا وفاقی کابینی ہم ددی منظوری ورکڑا دے احتساب قومی اداری نیب دا محمد شہباز شریف پر ضد لا آمدن د زیاتو او ناقانون اساسو لرلو په مقدمه کې د نوموړي نوم په لیست کې دا چولو سفارش کړی وو او دغه دوران نوموړی له وړاندې د کورونو جوړولو په یوه منصوبه اشیانه اقبال هاوسنګ سکیم کې د 14 روپو د درغلیو په تور کې د نیب په حراست کې وو چې کله پرې یادې د احتساب ادارې د زیاتو اساسو تور پورې کړو. مشال ریډیو چې د سیاسي چارو تجزیه کار اسن اسکری نه د داخله چارو د وزارت په دې فیصله وپوښتل نو هغه وویل په شهباز شریف یوازې تور نو زکه حکومت دا فیصله وکړه
شهباز شریف
پہ الزام ہے دی شهباز شریف تور وو نو زکه یی تهاوی نن د دې لیست نه اخوا کړو خو یو خبر ده چې کله پر جرم ثابت شي نو بیا نن وستل ګران شي او بیا د عدالتونو ملتیا غستل شور زوی نو ځنی وخت داسې کیږي چې جرم پر نوې ثابت شوه او دا وشي په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل د قانون مطابق د شهباز شریف نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول ناسم وو ځکه چې په نوموړي کوم جرم ثابت شوی نه وو.
قانون په نظر کې کوم غور نه فلل لکه هغه باندې الزام دی هغه باندې دا غبن الزام دی چې دا غلا کړی ده او ثابت نه ده او الزام چې دی نو لکه آئین چې دی قانون چې دی دا آئین بلان دی فنډمنټل رائټس دی بنیادی حقوق دی چې دا چا په حرکت باندې
د پاکستان اکثر سیاسی گوندونو وقت پا وقت پا حکومت طور پوری کرے چی دا نیب قانون دا سیاسی انتقام لپار کاروی خو حکومت دغه تورونه رد کړي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودھری بیا بیا ویلی چی پا دی سیاستوالو دا تورونه د دوی په اقتدار کې دراتلو وړاندې لګول شوی. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
یو شمیر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. واکمن تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند نوماندانو غوراوي کمیټې جوړې کړي او جماعت اسلامي د 8 کاندیدانو نمونه اعلان کړي دي. د ټاکنو کمیشن وایي له قانون سره سم په قبایلو کې د جولای تر 15 مخکې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلي ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ګل ظفر په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
د لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوی قادری صاحب د ارشاد صاحب مرکزی سیکرټری جنرال او سی ایم کې د کې چې کوم دی هغه کې شامل دي او داغه نوستو چې شیډول اعلان شي دا نوستو مونږ ان شاء الله ویسه اړي
د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی هغوی هم په قبایلي ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټه جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړې ده.
15 رکنی کمیټه د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړې چې باجوړ ضلع، مومند ضلع، خیبر ضلع، ټول ضلع وزیرستان پورې چې دغه یو جایزه واخلي دا سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې قبایلي
قبایلی علاقه جاتو دی دغی په مشکلاتو دی دغی په مسلو دی
په قبایلی ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کیږي جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې اته نوماندان خوښ کړي دي د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګا مشال رادیو ته وویل
کاندیډیټ موږ اناؤنس کړی دی اعلان کړی دی څه کسان په اولنۍ مرحله کې اعلان کړی دی درې باجوړ دوه مومند درې خیبر او یو وزیرستان کې باندې کار روان دی هغه هم قریب زر اناؤنس کړو
نورو سیاسي ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی تیر کال په مئی کې په عین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 25مه شوي چې له هغې راوروستو خواوشا اته میاشتې تیرې شوي دي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د ناتو مشر وای په راتلونکو کې په افغانستان کې د هغه اتحاد د سرتیرو موضوع د سولې د خبرو برخه ده یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پای وروسته خبرې اعلان تویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له امریکا سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکوي شنونکي وای افغان حکومت له ناتو سره ستراتیژیک تړون لري چې ورسره سم به د دواړو خواو همکارۍ رواني وي احمد تکل معلومات راکوي
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي
د
نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بېلابېلو انتخابونو کار کوي اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته له رسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی ښاغلی همدم تیره شپه د ناتو له غونډې وروسته په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي
افغانستان حکومت د ناتو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نو بسي نو د هغه معاهده پر اساس کې چې راغله منځلار نشي ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل برسو او همکاري ته دوام ورکړي
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوې پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي تر دې دمه دواړو لورو په پینځو پړاوونو کې خبرې کړې دي خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دی رسیدلی ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي
خبرونه مله مشال خبرونه وخت زکه چی په پیښور کې لسنی می او په کابل کې لس بجې شوی بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغله لنډیز به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزارت ورغلی له سکرټر تامینا جنجوا سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قبایلي ضلع خیبر ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې عمران خان به د جمرود د لوبو په میدان کې ولسی غونډې ته وینا وکړي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنا سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. دا غوښتنه د اپریل پر 14مه په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په اړه بلل شوې غونډه کې شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګواښ کړی دی چې که تحریک انصاف د اتلسم ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به یې ور ختم کړي. بلاول بټو زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 13مه ویلي وو چې اتلسم آئینی ترمیم وفاق دیوالیه کړی دی. خو وروسته بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي وو چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ اراده نه لري. په ناټو کې اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر 14مه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناستو وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته ویل د سولې هر هوکړه باید دا باور کړي چې افغانستان به بیا د تراګرو په پټنځای نه بدلیږي. او په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکی ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکی سیال ته خبرداري ورکړی چې که یې په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباه کوونکو پایلو سره مخامخ شي. ترکی دا بیان رد کړی دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید ویاند و بوریوال کاکړ او سم وخت شوې دی. دونیزي خبرونې هارون باچا هنری غړی تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پیښور لو وخت سره سم پر څلورو د کابل پر درینیو بجو په ژوندۍ باندې در خبريږي چې پکې هارون باچا له هنرمندانو سره د هغوی د ژوند نویو او پخوانیو پنځونو یا تخلیقاتو په اړه باندې خبرې کوي او پکې سندرې او نغمې هم در سره شریکي. پرونی میلمه په خبرونه کې ځوان سندرغاړی حیات افغان و. هارون باچا له ده سره د ژوند په اړه باندې د هنر په اړه باندې د موسیقۍ د استادانو په اړه باندې ورسره خبرې کړې دي او خبرونه یې جوړه کړې ده. نو راځي چې دا بندر هم واورو او په خبرونه کې ورسره د حیات افغان نوې سندرې هم واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونه د خبرونه ملممو له کابل ځوان سندرغاړي حیات افغان دی. د لږ مود کې چې د پښتو موسیقي میدان ته راغله دي وخت په وخت نوې سندرې جوړوي او د غو لپاره خ شعرونه راخلي. د ټلیفون په لیک را سره دی نو ستړي مشي ورته وایو. حیات جان خبرونه ته خراغلی او مننه چې وخت راکړ.
سلامونه امي کوزلي بچا صاحب تاسو او د مشال رادیو ټول ګلونو کارکونکو او ټول مینوالو ته وړاندې کوم. بچا صاحب خوشاله یم چې نن له تاسو سره په خبرونه کې یم او له ټول مینوالو سره یم.
ډیره مننه. موږ هم خوشاله یو حیاجانه. ته خدای وخت په کابل کې حیاجانه خو فکر کوم ته د پکتیا یې او پکتیا کې بیا د کم سیمه دا کم کله دي تاسو؟
بچا صاحب زه د لوی پکتیا یم او په پکتیا کې ستکرم ولسوالي او دته تحصیل ویم.
خانو هلته لوی شوی بیا څومره وخت چې کابل ته راغلی څومره وخت په کلی کې تیر کړی دی؟ دا د هنر تر تګ دی هم په خپل سیمه کې سندرې ویل او دا کیسې د کله شروع کړې وي؟
بچا صاحب دا څه و چې ما هجرت او وخت به ورته وایم ما څو یو څو کیسې چې زه په کور مکی یا را لوی شوی ما او مغل ته نه نسې کوي تا د ورکړی دا خپل مینوالو او خپل ملګرو تشکرونه چې زه هنرمند کوم او په حال ژوند په کابل کې کوم. نو دا چې افغانستان زنا سیمه دي مغل تا ژوند ډیر مشکل ده د هنرمند لپاره. نو بس په کابل کې مو په حال شپې ورځې همدل تیرو.
ها تا وې چې په کورم کې په کوم ځای کې پاتې شي وي دغه د کډوالې په وختو کې
بدن یې ورته ډېر خواږه خلک نو مغل تا
موسیقی
نو یو څو پروګرامو ته چې سره لاړم نو ما په 15 کې اندازه لیدل ته چې زه څنګه غاړه شوم.
او دغه د کډوالۍ په وختو کې یا بیا ته چې کله بیرته لاړې خپل وطن ته نو د خونځي او کالجونو او دغه سبقونه دی ویلې دي کنه؟
او بچا صاحب دلته من ویلې ده تر یو لسم ټولګي پورې نو سم لګیا یو هڅه کوو زده کړې کوو نو یو څه رانه پاتې شول ځکه چې موږ دلته راغلو نو ډېر په مشکل سره موږ داخل واخیستلو دلته نو زده کړې اوس هم کوو.
دغه ډېره ښه خبره ده. د موسیقۍ د زده کړو دی بیا څه وکړل؟ چا سره کېناستې؟ خلکو ملګرو به هڅولې؟ خو بیا خو زده کړه هم په کار وي که نه؟ نو کوم استاد دې درلود په کورمه کې یا هلته په افغانستان کې؟
په کورمه کې خو مې نه درلودو. کابل ته چې کله زه راغلم نو بیا دلته استادانو سره کېناستم له خپلو ملګرو سره. هغوی ما ته وویل چې باید یو استاد سره کېنم زده کړې وکړي. نو بیا زه اول زده کړې چې ما وکړلې استاد ګلزمان سره کېناستم، هغه ته مې ګوړه ورکړله. بیا نو همدغسې په وخت تېرېدو سره مې یو بل استاد هم ونیو، هغه په ننګرهار کې ژوند کوي، هغه سره اوس وګرځېدم.
ستنار سڑکی
جان دا سندر دې څومره وخت شو چې جوړ کړی دی؟ دا پخپله دې خبره کړی دا ستا پر فیسبوک پاڼه یا نور ملګرو ته دې لګلې ده؟
او بچا صاحب دا فکر کوم دوه کال مخکې ما ویلی و چې شتیر د پغمان نگار دی زما ملګری دی د پکتیا اوسیدونکی دی کمپوز بیا فضل لالا ورته جوړ دی.
فضل چې پېښور کې د تبلی استاد دی مشهور شو کنا معرفی کړي نو هغه سندر بیا کمې وو
پتابل د صافی سرا سب خلا خدا سندر و چه مزارا نخص نه چه زړه در پسیوا چه لپ لپی نه په خلا در پسیوا چه چه دې سندر یو کین ما ته ډیر مینه والا
ته چوند لوی پکتیا د پکتیا د موسیقۍ کې به خپل یو دغه د دغه خپل یو آهنګ دې د پتیرا د د ټیکو د څنګه په کوم رقم چې تبلیغ کیږي کنه دا خپل اندازونه دي نو تابع په خپل موسیقۍ کې په شوري توګه دا هڅه کړې ده چې دغه د پکتیاوال رنگ پکې هم ښکار شي ستا په سندرو کې په موسیقۍ کې.
او بچا سره لکه پکتیاوال سندرې هم ډېری ویلې دي په البومونو کې هم دا چې اوس کومه کلیواله سندره چې ما ټول مینوال ته چمتو کړې ده کار ته لګیا ده نو هغه هم کلیواله سندره ده ان شاء الله ډېر ژر به له رسنیو نه واوري.
جان دا ټپی زیدن سبا ډیر داسې ښکاری چې دود شوی دی کنه سندرغاړي اکثره وایي نو څه لامل دی ولې دا غنې خلک زیات خوښي؟
او بچا صاحب ټپی زی کې ډیر خوند دی او ډیر منوال خوښوي نو واقعا چې نن سبا سندرغاړي ډیر ټپی زی وایي ما دا دویم کمپوز چې ما وایي دا ټپی زی.
ها ګوري اوریدونکو ته بلل شو. جان السلام علیکم.
السلام علیکم بچاله لازدی خوشم محمد ولی محمد یار یم حیات افغان تا تو ټول مشال سیم ته پمینه سلامونه.
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو ټلیفون نه خوشاله اوسئ مهرباني وکي
غنم غختنه د حیات افغان
چې یو ترانو مې کچې ته توکړو داسې نو غزالې کچې ته پور برګړې یا شعر نو موږ ډېر خوشحال شو.
ها بس تاسو به خوشاله کوم به ته هم خواسته کو ډېر مننه دې سره سو کو حیات جانا
باچا صاحب دې ته یو چوټه پی زمزمه کما
مهرباني وکړه مهرباني
باچا صاحب تاسو په اجازه.
او مهرباني مهرباني
دیارانی لایک دن یم ورک پختو شمیرا سی در تاتی یما خیرے بولے در تنکڑم تورت پکا اوران وی ودان کرونا یہ خاوند کبار زاوال کرے جالے ملستی کرے لری سر تو رزینا
بس ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه خوند وکړو بل اوریدونکو هم لرو خو ګورو چې دې د فرمایشونو کې بل زمزمې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بچ جی تا تا او یا افغان سیب ته سلامونه کوم علی بشار ریحان یم در سره یو یینا
ریحان سیب سلام شه جوړې په خیره
لال مل شاه بچ جی سیب ډیر خوشاله شو داسې خولي خولي خواږه خواږه سندرغاړي او مونږ ته مخامخ کوي. اول پختن احمد د بچجی لکا مخ کی کور می جنسه کی دوی خپلم ژوند کوال تا بډیر کنسرت بو یو داسې میدانی پرګرامونه بو نسنګ هغه وختونه دوی ته دیږي کناغه وختونو کی لکا بهرام جان غو داسې ډیر نور سندرغاړي وغه اوس د سندرو دغه انډرستان اوټ یو نارازی نخکاری نوی سندری نارازی سوجه کی دلش. او دویمه پختنه دا دی چې دا مخینی کوم پخوانی سندرغاړي دی لکه هغه دا ګیلا کوي چې مونږ سره ولس مرست نه کوي چې کوم کې سړ دا ور هغه ټیم کې خډيره پیسې او ګیلا کوي نه دا څنګه وته ګوري.
صحیح ده صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې هيا جان دا خبره خو تا وورې دی وی چې کورمه کې تاسو جون کړی دی هلته به ډیر هنرمندان مدرسل میدانی پروګرامونه بو ولسی کنسرتونه بو نو څنګه هغه هغه خاطرې لري د هغه وختونو خي خاطرې لري د پروګرامونو.
اول نه بچا صاحب نو په کور مې جنسي کې ما ډېر پروګرامونه کړی اندغه چې ساده کې او په اوچت کې اندغه سي الیزر کې د کور مې جنسي د نبیل سیمې دی نو مغو کې مونږ ډېر خوشحالي کنسرتونه کړی دي اندغه سي ودونو مفلونو ته بتلو نو ډیر په خوشحالي سره بغل مازل او خپل مینوالو به ډیر تشویقول او ډیر خوند یې کول او اختیا سره واقعا چې ډیر خوندور وخت او
دا کنسرتونه به تاسو کول دا ولسی پروګرامونه نو څه شی به پکې زیات ویل دا غزه خلک کم رقم موسیقي خوخی کم رقم شعر خوخی
بچا صاحب هغه لکه د افغانستان د پکتیا سیمې کې ده همدغه سي کلیواله موسیقي ډېره زیاته خوښوله نو موږ به مو ورته کلیوالې سندرې ویلې او سروکي به مو نو ټپې به مو ورته ویلې دا به ډېر زیات خوښوله اتنونه ډېر کول.
او ریحان صاحب دا بل موضوع چې یاد کړه چې دا هغه سندرغاړي چې یو وخت ډېر مشهور او سغې یا خو ناروغ دي یا چې هر څه وجه ده خو لکارا دا سي ډېر مخې ته نه راځي نو هغه وایي چې ګیلمن دي حال دا چې هغه په خپل وخت کې د ریحان سه په خبره چې ډېر پیسې هم پیدا کړې دي دا ګیلې چې دای کوي دا سندرغاړي دا د په ځای لګیا دي کنه ستاسو نظر غوښته دي.
او بچا سر بالکل په ځای خبره کوي دا ورور هنر هنرمند ته هیڅ کله دا څه توجه حکومت نه دا ورکړي چې یا کوم ماش ورته لګولې دا یا کوم رسنوی کې کار وکړي کنه مغل ته دا څه توجه نه دا ورکړي حکومت دلته هم افغانستان کې
خا تاسو وایئ چې هنرمندانو ته دولتونه حکومتونه ادارې توجه نه ورکوي.
او بالکل کرو سپورې نه دا ورکړي دا څه خاص
خا او ته په خپل دی هنرمند دی او ځوان هنرمند په هیڅ تبه نور ظاهر د خپل همزول مرګرو هنرمندانو سره به هم تاسو به په خپل نشستونو کې په دې موضوع خبره کوي خطا ته به خپل آینده دی هنرمند په هیڅ تا خپل راتلون کې څنګه ښکاری هله منې چې تبه خو ژوند کې د هنر لارې به زیات عزت وګټي او خو ژوند به وګټي پیسې به هم د سر دومره وي چې خپل ژوند به په خطر کې وکړي شي.
او بچا سر دې دا مهمه پښتنه هنرمند ته پکار دی شي خپل شعر مینوالو ته وړاندې کې چې مغه کې فن یو څه راتوي نو د سره د آینده ژوند ډېر ښه کېږي د موسیقۍ هنر یې هر وخت به خپل مینوال له لاسه نه ورکوي.
او هنرمند به اوس څه کوي؟ نو یو خو دغه ښه موسیقي به جوړوي او شعر به متخه پیدا کوي، بل ځان ته به کپړې هم لباسونه به هم برابروي، بیا به په دې ټولو شیانو به خپلې خرچې کوي، او بیا چې جوړه کی سبت کی یو ویډیو هم ورته جوړه کی، نو بس داسې په وړیا توګه انټرنیټ ته وخیږي او همې ټی وی چینلونو ته ورکی. کنه نو هنرمند ته خو هیڅ شی ما په خیال چې که د مالی ګټه خبره
نو نرمن ته نو رئیس پلاس نه ورځي، خو یو شی پلاس ورځي چې خپل مینوال ډېریږي او همدغسې ډېر مینوال په یوه سندره باندې پیدا کېږي. لکه چې مونږ په خپله سندره باندې څومره ډېر مینوال ځان ته پیدا کړل، نو مینوال یوازې لاسته راوړي، نور کومه ګټه نشته پکې.
او چې مینوال لاسته راوړي نو بیا خو دا ده چې هغه مینوال بیا پروګرامونو ته بوزي کنه، دا که د واده خدای پروګرامونه خو هم دغه هنرمند به راغواړي او بیا هم په هغه پروګرامونو له لارې دوی کولی شي چې پیسې وګټي، همداسې ده؟
هو همداسې ده بچا صاحب، بالکل. هنرمند چې د مینوال خوښ شي نو خامخا به یې وزنو ته همداسې کنسرتونو ته راولي، نو یوازې هغه ګټي راوړي.
کمی خانی ندا تادا در خویم کمی خانی ندا دامی باچاہی دا غلامی ندا دامی باچاہی دا غلامی ندا تادا در خویم کمی خانی ندا تادا در خویم کمی خانی ندا
کلونه مخکې یا یو کال دو مخکې به دا د پېښور او د افغانستان هنرمندان ډېر تګ راتګ به ډېر و، خو بیا په دې وروستیو کې په دغه تورخم دروازه باندې دا د سفري محدودیتونه هم لګېدلي دي، پاسپورټ لرل او ویزه لرل په هغې باندې ضروري وي کنه. د اوس دا د هنرمندانو د عامو خلکو خو به خبره نه کوو، خو دا د هنرمندانو تګ راتګ هم هغه شان دی کنه، یو څه کم شوی دی
پاسپورټ جوړو مونږ ویزه اخلو نو اوس ډېرې سخت کړې ده پاکستان مونږ ته، نه دا چې زما راتلونکي سندره د نوي کال سندرې زما له دې علاقه پاتې شولې، نو دلته په ویزه باندې ډېر زیات وخت لګېږي، یوه میاشت دوه میاشتې بعد تا ته یوه ویزه درکوي د پاکستان، نو دغسې بیا په یو نیم سل ډالر باندې کمیشن کاران دي که نه هم دغسې دوی بیا تا ته ویزه راسندي، نو ډېر زیاتې پیسې ما اخلي او مونږ دې تاړ نه شو چې مونږ دومره پیسې ورکړو، نو مونږ وویل چې حالات به ښه شي نو بیا به لاړ شو.
نوی کمپوزونو به هم لري کنه چې غواړي سټوډیو ته لاړ شي ریکارډ کی او خپل منوالو ته وړاندې کی، نو
او بچا صاحب دو سندرې ان شاء الله کار کې روان دی، نو یو کلیواله ده او بل جوړی سندره ده، نو غواړم چې دا دل جوړی سندره مو وایم.
جوړی سندره به څنګه وي؟
لکه جوړی سندره نبل هنرمند سره،
خزینه سره که نارینه سره؟
نو شیر شیر د خزینه ده، نو خزینه سره به وایم ان شاء الله. په دې کې به ډېر ښه پیغام لري د مینوالو به خوښ شي، نو کار پر روان دی ان شاء الله. د اختر ورځو کې به ان شاء الله مینوال الله رسولي نو واوري.
صحیح شو، ډیره مننه حیات جان، مونږ ته دې وخت راکړ، استاد هنري هلو ځلو نه خبر شو، له ژوند دې څه خبر شو، نو بس خوشاله اوسې تا ته استاد ژوند او استاد هنر په چارو کې بریا غواړو. ډیره مننه، بیا هم آباد اوسې.
کور مودان بچا صاحب ډیره زیاته مننه چې زم په دې خبرونه کې راو بللم او ما ته بلند راکړ، ډیر خوشاله شوم.
ಸರಗೆನ 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 ರಾಡವಿ ತ್ರಿವಿ ತಂದೈದೇ ಒಡೆ ಪವಳ ಕಿ ಸಾಧಿ ಭದ್ರನ ಸಳಗೈದೇ ಒಡೆ ಸರಗೆನ ಸರಗೆನ ರಾಡವಿ ತ್ರಿವಿ ತಂದೈದೇ ಒಡೆ ಪವಳ ಕಿ ಸಾಧಿ ಭದ್ರನ ಸಳಗೈದೇ ಒಡೆ ಸರಗೆನ ಸರಹಂದಲ್ ಜಮಾ ಮರ ಗೈದೇ ಒಡೆ ಪವಳಕ್ಕೆ ಸಾಧಿ ಭದ್ರಾನ ಸಳಗೈ